السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هل نظر داداش ملگری ملتنا زما فو نظر کی خویست
بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی راژیو ده
زما نظر داداش چه ملگری ملتنا پا افغانستان که
میکروفون ستاسو
السلام علیکم. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د همدې میلادي کال تر پایه به د افغانستان 10% وګړي روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي بې برخې شي. دوی وایي دغه ویره وروسته له هغه ورسره پیدا شوې چې امریکا پر افغانستان خپلې بشري مرستې ودرولې. یاد سازمان د سې شنبې په ورځ وویل له افغانستان سره د روان میلادي کال په پیل کې د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته شاوخوا 300 هغه روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې د امریکا له مرستو تمویلېدل. دوی ویلي چې د کال تر پایه به د دغو بندو کېدونکو یا بندېدونکو مرکزونو شمېر نور هم زیات شي. دغه اندېښنې څومره پر ځای دي؟ ستاسو په سیمه کې د روغتیایي خدمتونو وضعیت څه ډول دی؟ د امریکا مرستې د روغتیا په برخه کې څومره مهمې دي؟ مایکروفون ستاسو خبرونه کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پخوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد. اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې زموږ د تماس شمیرې در سره یاداشت کړئ او سټوډیو ته زنګ ووهئ. له سټوډیو سره د تماس شمیره ده 00 420 12 45 01. د واتساپ شمیره هم درته وایم 00 420 12 300 11. له نیکه مرغه چې ډاکټر صاحب شیرزاد هم بحث ته ملګری شوی دی. شیرزاد صاحب ستړي مشي، راځئ پیل له دې نه وکړو چې د روغتیا د نړیوال سازمان دغه تازه خبرداری چې د سې شنبې په ورځ ورکړی او ویلي دي چې د کال تر پایه به 10% افغانان له اساسي روغتیایي خدمتونو بې برخې شي، د خبرداری او دغه اندېښنې څومره پر ځای ده؟
سلامونه احترامات اونی که هیلی لودین صاحب تاسو ته او تاسو در رادیو قدرمن اوریدونکو ته، زه په لومړي سر کې باید خپل ټول هیوادوالو ته د دې اطمینان ورکم چې د WHO دغه ادعا او دغه اوازې او دغه جړاګانې معلومات بې بنسټه دي او معلومات غلط دي، ځکه چې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو عرضه کول د دوی وظیفه نه ده. د افغانستان کې د روغتیایي خدماتو تمویل بودوجه هر څه ثابت دي او د یونیسف موسسه د خوانه دا تمویلېږي. د دوی هغه تر څو چې دا بي پي ایچ اس او اي پي ایچ اس د لارې خدمات چې کوم یو د افغانستان د روغتیایي سیستم اساسي اصول دي، د دې لپاره نه امریکا بودوجه قطع کړي چې بانک جهاني د دې ذمہواري لري او جامع اروپا د خوانه دې ته بودوجه ورکول کیږي او تر اوسه پورې د سکوم څه موږ نه دلیل چې د دې بودوجه قطع شي. یوازې WHO چې کوم خدمات وړاندې کوي هغه د سرویلانس په برخه کې، یعنی د امراض د لټون په برخه کې زموږ د ټیمونو سره یو ځای همکار دی او په کوم سیمه مراکزو کې چې سید دا یو موضوع ده، یو مهم موضوع ده چې دوی امراض ولټي. خو که چیرته دغه بودوجه قطع کیږي نو په روغتیایي خدماتو باندې داسې تاثیر نه لویږي چې زموږ هیوادوال د روغتیایي خدماتونه بے برخې شي. نو د دې ذمہواري د یونیسف موسسې ده او دغه ارزد خدمات سي چې فعلا د هیلت ایمرجنسی ریسپانس په ذریعه باندې دا کیږي او دا د یونیسف ته خوانه تمویلېږي او په دې ارتباط باندې کوم هغه نشته. او تر ټولو لوی خبر دا ده چې په هر مملکت کې دغه ذمہواري همیشه د زمامداري که دا خدماتونه بې برخې کیږي هلته یو حکومت شته، هلته نظام شته، څوک چې د نظام پر راس کې دي هغه زمامدار دی او زمامدار د دې مسؤل ده چې خدمات عرضه کړي. دا په دې معنی نه ده چې د WHO کومک ونه رسېد او خلک به مري.
ښه، نو شیرزاد صاحب تاسو وایئ چې دغه د WHO اندېښنې یو څه بې ځایه دي، بې اساسه دي. نو دوی وایي چې د کال له پایله شاوخوا 300 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي، دا کوم مرکزونه دي او څه ډول خدمات فکر کوي وړاندې کوي؟
هیڅ ډول روغتیایي مراکز تړل شوي نه دي، د دو فعالیتونه پکې تړل شوي. دو په سیمه مراکزو کې ما تاسو ته وویل چې د عام روغتیا وزارت سره د سرویلانس په برخه کې، یعنی چې امراض لټي او موږ ډپارټمنټ لرو د ډیوس په نامه چې دا د کوم امراض کوم ځای کې کومه اپیدمی یا کولرا یا کوم بلاد شي ساري امراض په خکې کې، نو دوی ورزی او هلته د دغې د لټون په برخه کې او دا د عام روغتیا وزارت نورماله وظیفه ده. د دوی په تخنیکی همکاري په ټوله دنیا کې WHO یو تخنیکی همکار ده ارزکون کې د خدماتو دوی نه وظیفه ده ونی کوي. دویم دا چې د صحیح تعلیماتو په برخه کې دوی وظیفه ده چې دوی آموزش ورکی د ټریننګونه ورته ورکی. که په دغه برخه کې تغییر راځي را به شي، لیکن په ځا د خدماتو کې نه تغییر راځي او نه کوم مراکز بسته کیږي.
دوی چې ویلي دي چې د کال له پایله شاوخوا 3 میلیونه کسان اساسي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي به برخې شوي، دا خبره په څه معنا شرزاد صاحب؟
د دوی جړاګانې اصلا د خپل بودیجې په خاطر باندې دي. د دوی ځکه چې دوی لگزری ژوند لري، هلته سي مراکز هغه لري، دا سټاف لري، د هغوی پرډیمونه دي، د هغوی ګشتوزونه دي، د هغو هوساینې دي. کوم بودوجم که دوته رسیږي د هغو تقریبا 150 یا 300 پورې که خلکو ته ورسیږي. متوقع ټوله نړیواله بودوجه د دوی په مصارفو هم د مرکزي دفاتر او هم د اغیزه باندې رسیږي. خو ما تاسو اطمینان درته درکې دا په ډاډه درته وایم تر څو چې د بی پی ایچ ایس لپاره کومه بودوجه هم نړیوال بانک هم نه ده قطع کړې، جامع اروپا هم نه ده قطع کړې، چې هغه نړیوال بانک د امریکا د خونه تمویلیږي هغه هم تر اوسه نه ده قطع شوې. د بی پی ایچ ایس لپاره د سکل لپاره خو هر څه مکمل شته.
بله، او همدغه یونیسف تاسو یادونه وکړه چې دا هم د روغتیايي سکتور په ملاتړ کې مهم رول لري. د دوی بودیجه څوک ورکوي؟
دوی ته بودیجه د فیلند لپاره د ورلد بانک ورکړي ده چې د امریکا د خوانه تمویلږي، او د جامع اروپا د خوانه دي لپاره بودیجه شته چې هغه بودیجه د دې سکل د کانټراکټ د قرارداد چې کوم یو ده هغه بودیجه تکمیل ده. د شفاخانو د خدماتو او د سیهی مراکزو چې هغه د بی پی ایچ ایس سره قراردادونه شوي ټول مؤسساتو سره او بودیجه موجوده ده.
او دبليو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان لڅارنې پرته نور هم د خصوصي سکتور یا په روغتیايي سکتور کې مهم رول لري، یعنی د ډاکټرانو ماشونه یا هم د دارو درملو په جوړولو کې کوم رول لري؟ د دوی پروژې یا د دوی مرکزونه که یوازې ماده څارنه او د امراضو پلټنې دنده ده؟
تاسو ما مخکې یاد کړی چې دبليو ایچ او په درې مهمو ساحو کې د عامه روغتیا وزارت سره همکار ده. د دې وظیفه نه تنه افغانستان کې په ټوله دنیا کې اول دا چې د صحت په بخش کې ټریننګونه ورته ورکوي، کپاسټي بیلډ کوي د صحیح کارکوونکو کوم ځای کې چې ضرورت وي. دویمه موضوع چې دی د سرویلانس د امراضو ده چې کوم ځای کې وګوري چې کوم امراض را پیدا کیږي د هغې هغه جستجو په خاطر باندې دو ورزی او ګوري، او په درېمه مرحله کې کوم ځای کې دغه ساري امراض سرویلانس کیږي. نو دو کلنۍ برخه کې یو اندازه دارو درمل د خپل بودیجې په اندازه باندې هغه درمل اخلي او سی مراکز ته ډونیټ کوي ورکوي. که چېرته دبليو ایچ او ورکړي به دا یو زمینی همکاري ده، او غیر د دې نه څوک چې د بی پی ایچ ایس او بی پی ایچ ایس د سی مراکزو کانټراکټ اخیستی قرارداد اخیستی هغه مجبور مکلف دی چې عرضه د خدمات وکړي.
بله، راځو همدې مسله کې تمکیګو خاغلی شیرزاد، تاسو د افغانستان په سیاحتامه کې عملاً کار کړی دی، شاید څو لسیزې مو کار کړی وي، او دا مهال هم هلته ملګري دوستان پخواني همکاران لري چې په کار بوخت دي. د افغانستان روغتیايي وضعیت یو څه نازک خودل کیږي، سره له دې چې د امریکا مرستې هم تاسو وایي شاید مستقیم اغیز ونه کړي، ځکه هلته دولت د طالبانو هغوی به خدمات ارزه کوي. اما فکر نه کوي چې په ټوله کې اقتصادي وضعیت هم خراب دی؟ افغانستان کې هغه پخوانی پروژې هم نشته، هغه موسسې چې په خصوصي سکتور کې په صحي سکتور کې کار کوي هغه هم اوس کم رنګ شوی. نو فکر نه کوي چې مجموع کې یو څه اندېښنې شته روغتیايي وضعیت ته؟
بالکل، دا واضح خبره ده چې د افغانستان صحي سیستم یو چالش خواته روان دی، د یو مشکلات خواته روان دی، ځکه د یو خانه منګه هغه بکپ چې زمونږ خويندې په تحصیل کې وي، هم د قابلیت په بخش کې، هم د طبابت په برخه کې، دا د یو غټي خالیګا سره مخامخ دی چې پراتلونکو کې به د ډیر شدید بحران سره خصوصا مور او ماشوم خدمات متاثر کیږي. په فعلی شرایطو کې ډیر زیات ډاکټر صاحبان او ډاکټر صاحبان د خپل اولادونو د تحصیل په خاطر نه امنیتي ستونزه د اولادونو د تحصیل په خاطر باندې خپل مملکت خوشی کړی دی، همسایه ممالکو ته لاړ دي، د هیواد نه د باندې وتلي، چې دا خپل دغه تشه ډکول ډیره مشکله ده، ځکه چې 40 کاله یو نفر تحصیل کوي په دې مملکت کې، مګر د خپل اولادونو د تعلیم په خاطر باندې هغه د دې سیستم نه چې د فعلن د پاره وتلي. بل دا چې د غروختي سیستم فعلاً تقریبا 100% کې زمونږ په کې مسلکی کسانی متباقی نور رهبری 80% غیر مسلکی کسان دي. د غیر مسلکی کسانو په ذریعہ باندې د غروختي سیستم چې یو تخنیکی او سیستم ده د دې رنکول هم یو د چالش خبره ده، مشکلات سره پیدا کیږي. څلورم نقطه دا ده چې په ټوله دنیا کې تاسو وګورئ دغه د جهانی کومکونو کې مطلق تغییر راغلی، که دا ترامپ وای او که دا امریکا وای که هر څه وای، تقریبا په انګلستان کې 43% هغه کومکونه به چې دوی نړیوالو ته کول اوس د دوی په امنیتي لګښتونو باندې لګیږي. د اوکراین جنگ په ټول دنیا کې یو تغییر راوسته. د جرمني کې که تاسو په جرمني کې اوس ګورئ، د جرمني د کومکونو زیاته برخه د دوی بهتر را وګرځېده، نړیوال ته کومک نه کوي، هغه د دوی په امنیتي برخه کې مصرفیږي. دا یو عمومي ستونزه ده. دلته اوس یو مکمل حکومت شته. حکومت په دې ارتباط باندې کولی شي چې عاجل تصمیم ونیسي. پخوا به یو 10% د موبایلونو پیسې ګرځېدلې، خلکو به دا کوله چې دا د ریاست جمهوریت لپاره مصرفیږي، د اول میرمنې لپاره مصرفیږي، لیکن اوس نه اول میرمن شته او نه ریاست جمهوریت شته. اوس هغه پیسې چې کېږي په دې ارتباط باندې دغسې دولت یو ثابت او خاصه بودجه باید د روغتیایي سیستم په خاطر باندې وضع کړي. دا اوس تاسو وګورئ د تقریبا 200 افغانۍ په هر میتر باندې اضافه چارچېږي. کم دغه رقم روغتیایي سیستم دپاره که یو خاصه بودجه ورته انتخاب کړي، زه فکر کوم چې دا وچلېږي او دا به چېرې ثابت کار وکړي. تاسو وګورئ نړیوال که چېرته 900 میلیونه ډالر افغانستان دپاره کومک کوي، د دې 900 لومړی قدمه کې هغه ممالک خپله برخه ګرځي، دویم قدمه کې د هغو نړیوال موسسات دا پیسې ګرځي، دریم قدم کې WHO د دې پیسې ګرځي، یو اندازه څلورمه قدم کې انجوګانې ګرځي. لیکن که خپله دولت دغه خدمات ارزه کړي، 900 میلیونه تضرارت نشته، یعنې په 200 باندې کېدای شي چې د ټول افغانستان روغتیایي سیستم وچلېږي. نو دولت د دې دپاره باید یو خاص تدابیر وګوري. نن که نه سبا دا بلوچه قطع کېږي، که سبا نه یې بل سبا قطع کېږي. دا د څوک چې د رهبري د دولت کې د مملکت پر کې د دې دپاره باید مخکې تر مخکې باید غم وکړي او دا وچلي.
کور ودان را سره پات شي ډاکټر صاحب محترم راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو، ځکه دا اوریدونکو خپل خبرونه ده. ستاسو معلومات او سپارښتنې ډېرې په زړه پورې دي. اوریدونکو سره به خبرې وکړو. یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، ستړي مشي، مایکروفون ستاسو خبرونه اوري.
بلې، السلام علیکم محترم اسد الله لوجن صاحب، ورور څنګه په خیر؟
ډېر مننه. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې، تاسو څنګه یې؟
مننه، زه محمد اشرف حق دوست سکندر ویلاس د ټلیفون په کرښه يم. تاسو سلامونه او محترم نلما صاحب ټول اوریدونکو ته سلامونه کوم.
او سلامات سه حق دوست، په کندهار کې کومه سیمه کې وسی او د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې 300 شاوخوا مراکز روغتیایي بند شوي، تاسو په خپل سیمه کې دا څه احساس کوئ چې روغتیایي مراکز یا کلینیکونه دي تړل شوي یا د پکې خدمات کمزوري شوي وي؟
بالکل، زه د کندهار ولایت د ارغنداب پولیسوالۍ کې موږ دلته وسیږو، یعنی مرکز شهر ته ډیر نږدې یو. نو دا خبره برابر سم موضوع ته چې موضوع ته راسمه، یو خبره به د سره شریک کم شای چې نور ملګرو به ویلي، د نن مړه ډیر ملګرو سره ټلیفوني تماس ونیوي. یلمن، روزګان او زابل، د ازمر کندار، د سس نشرات شپې د 2 بجو څخه بیا تر 3 بجو پرم نسته. نو موږ ډیر ورته انتظار د سس خبرونه چې موږ ته برابر سي، یا نشرات سم سي. یوه د اغوستنه سایس څخه زلرم، یعنی ډیر ملګری دا خواهش کوي وروره.
خا هفتو سب دې مسلې ترازو هغه تخنیکی سونز یو سان تنونو کې راغله و، اما په اکثر ولاتونو کې زمونږ کا غوړیدل کیږي په دې منځنۍ 1290 سپو زمونږ اکثر اوریدونکو وساغه یو ځانګړی اپلیکیشن چې ازادي رادیو جوړ کړی لنټرنیټ نه زمونږ رادیو اوري او عملاً موږ سره بیرته تماس نسی چې رادیو اوریدل کیږي. شاید دغه د قندهار سونز هم حل سي ان شاء الله.
مشخو محترم لوجن صاحب رادیو د لارې اوریدل نو بیا مشخص معلوماتونه زیندر لاسه کوله. ډیر موږ خوشاله وو د ازادي راډیو څخه. خیر، ګونه خدای دا مشکل حل سي. او محترم میلما صاحب هم ولې چې ښه خبرې وکړلې، د ټلیفون د لارې راته مطلب سوللې، بیا هم سلام ورته وایم. دا صدر خبرې په تایید سره خو داسې پر مخ باندې شای کم کم بند سوي دي، ډیر هم نه دي بند سوي. خو هغه درمل چې دي، یعنی دا چې موږ ارزای ورغلي په ډیرو روغتونو یا کلینیکانو کې، دا څنګه څه کم سوي دي، مړو ډیر مرګر سره نور ځاینه معلومات نه
کړی. کوم روغتیاي مرکز کنه د چلن شوی په ارغنداب کې یا په شاو خاصی مو کې؟
یار محترم لوجن صاحب داسې پر مخ باندې هم نه دی تړل شوی، یعنی چې تر کومه ځایه ما ته معلومات شوی شخصي تړل ځای مینو نه دی لیدلی. خو بیا هم موږ دا کلینیکانو ته ورځو، خو د هغو څخه بیا موږ پوښتنې کوو چې یو مریض ورولو، یعنی وایي موږ درمل نه لرو، شاید چې د درملو په خاطر باندې موږ دا کلینیکان یا دا روغتونونه وتړو. خو دا خبره صحیح خبره ده چې دغه درمل سناسه کم دي، هغه لکه دا محترم میلما صاحب چې وویل، لکه مخ چې په هغه جمهوریت کې د دې ټلیفونو څخه مالیا اخیستل کېدل، یعنی د شټکو ته اشاره وکړه، په هغو باندې پر هغه مالیا باندې ګرځري یو غزل جوړه شوې ده چې په دا ټلیفونو کې ستا. اوس موږ خوشحاله وو چې باید دا مالیا بند شي، هغه هم شروع ده، خو خیر هغه په هر صورت دلته ډېر په ګمرکانو کې هم ښه عایدات یا مالیات ترلاسه کېږي. زموږ د حکومت ته خوا څخه باید حکومت دغه ټکي ته توجه وکړي چې یعنې د حکومت د لورې باید چې داسې یو روغتونونه جوړ شي چې هغه مسکینان خلک بیا هغه ځای ته توجه وکړي، یا د نورو دولتو سره قرارداد وکړي د دواوو، دا غوښتنه ځینې لرو. او بل یوه خبره بله ستا چې دلته نړیوال صنعته پر افغانستان فشارونه راولي یا راوستلي دي، یو څه مشکل په هغو کې مسته. محترم لودین صاحب
کور ودان حق در صاحب سلامات اوسئ چې اړیکه مو ونیوله، ډېره مننه. بیرته راځو شیرزاد صاحب ته. نور اورېدونکي هم په تمه دي. شیرزاد صاحب موږ سره د نیم ساعت لپاره ژمنه کړې، بیا نو وروسته بیرته بوخت کېږي خپل کار ته ورګرځي. موږ غواړو چې شیرزاد صاحب سره ډېرې خبرې وکړو، بیا به اورېدونکو ته دوهمه نیمایي پرېږدو. شیرزاد صاحب، له افغانستانه د روغتیايي کارکوونکو یا هم د صحي کدرونو وتل هم یوه غټه ستونزه ده. تاسو هم مخکې په خبرو کې اشاره وکړه، دغه مسلې د افغانستان روغتیايي سیستم څومره زیانمن کړی او د مخنیوي پاره څه کول په کار دي؟ ځکه د دبليو ایچ او یا د نورو نړیوالو سازمانونو مرستې به بندېږي. تاسو ویل چې هغه نه نوي سبا بندېږي، اما په افغانستان کې دننه د روغتیايي مسلکي کسانو کمی هم یو لوی ستونزه ده.
بالکل، تاسو ډېر ښه نقطې ته اشاره وکړه. روغتیايي سیستم په یوازې په تعمیرونو، په دواګانو باندې او په وسایلو نه کیږي. د دې ترڅنګ چې روغتیايي پرسونل او تخنیکی پرسونل دغه ټریننګونه داني، دغه ټول یو بل د تکمیل کوونکی دي. نو په دې ارتباط په یوازې که پرسونلي امکانات نه او یا امکاناتي پرسونل نه، دغه سیستم ناقص دی. او فعلا تاسو پوهیږئ چې 50% د افغانستان نفوس هم ښځې دي، او 50% کارکوونکي هم زموږ ښځې دي، او 50% زمونږ متقاضیان د ارزښت کوونکو د خدماتو هم چې دي ښځې دي. که چیرې مونږ دا هر څه ولرو او مونږ ښځو ته په دې کې رول ورنکو، مونږ تقریبا فکر وکړو چې نیم په نیمه ناقص یو. نو په دې ارتباط باندې زمنګ د هیواد نه د کډرونو د وټلو یو ما تاسو مخکې یاد کړ چې امنیتی ستونزې په خاطر نه وځي، اکثره د خپل اولادونو تحصیل په خاطر. خپل فکر وکړه که مور او پلار به سواد او مګر اولادونه ډاکټران شو، و چې دوه ډاکټران دي، دوه اولادونه به سواد کیږي، نو دا د تحمل وړ نه ده. د کوم کسان چې تللیم دي د خپل اولادونو د تحصیل په خاطر تللی، زه مطمئن یم که چېرته په افغانستان کې د نجونو د عالي تحصیلات شروع شي، یعنې تاسو په خپلو سترګو وګورئ چې ډېر زیات کسان به افغانستان ته شدي ورځي. او هلته دویمه خبره چې د جمهوریت په وخت کې ټول موږ د دې شاهدان یو چې بعد وکیلانو د فشار په اساس، د زورورانو د فشار په اساس، ځینې کلینیکونه د سیاسي رشوت په اساس باندې جوړ شوي، د سیاسي فشارونو په اساس باندې جوړ شوي. زه یو لنډ مثال درکوم. د ګرشک په ولسوالۍ کې زمونږ نفوس شپږ لکه دی، شپږ سوه زره د احصایې د ارقامو په اساس. هلته موږ درې یا څلور سی مرکز لرو، لیکن په عین وخت کې د بامیان ولایت چې موږ شپږ لکه نفوس لري، هلته موږ اته شپېته روغتیایي مراکز لرو. هر وکیل، هر زوراور د خپل کور او کلی په وزیرانو یې فشار راوړی، په دولت یې فشار راوړی، امتیازات یې اخیستی او یو تعمیر جوړ کړی. فعلا د روغتیايي سیستم د ښه بنیاد په خاطر باندې، د ښه ارزښت خدماتو په خاطر باندې، یوه ډېره مهمه موضوع هغه د سر نه د دې اسسمنت دی. په کوم ځای کې چې زمونږ ډېر ګڼمیشتي خلک پراته دي، یو سیم تقریبا سیم مراکز یو څه اندازه باید تنخیص شي، کوم چې غیر ضروري دي، او د هغې بودجه په هغه مراکزو باندې چې هلته زمونږ زیات نفوس پراته دي او ورته اکمال شي، دواګانې ورته ښه اکمال شي، پرسونل ورته ښه اکمال شي. نو په دغه ارتباط باندې کېدای شي چې ارزښت خدماتو بهبود پیدا کړي.
بله، او د نړیوالو مرستو ته کبیر تراشو خغلی شیرزاد دغه د دبليو ایچ او اندېښنې مخکې موږ ویلې. دوی په افغانستان کې پرون له فرانس پریس آژانس سره خبرې کړي. دوی نه یوازې دا چې ستاسو پټکو خپلو بودیجو ته مثلا اندېښنه لري، تشویش لري، نور تشویشونه څومره پر ځای دي؟ ځکه د دبليو ایف پی لامیو ته که وګورو، هره ورځ دبليو ایف پی تقریبا ورته اندېښنې خپروي. نن په یو راپور کې ویلي دبليو ایف پی چې 3.5 میلیونه کسان یا ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي او دوی پیاوړي ملاتړ ته اړتیا لري. دا سید دبليو ایچ او اندېښنې پرون راغلي.
په افغانستان کې د غرزه د خدماتو د خصوصا د خوارځواکۍ په ارتباط باندې هم د یونیسف اداره تر سره کوي. دغه تازه ارقام چې د یونیسف د ادارې د خوانه شوې دي، د 2018 د جمهوریت د وخت کې د سوې تغذیه ماشومانو زمنګ شپږ دېرش فیصد ماشومان په سوې تغذیه باندې اخته و، مګر په اوس اوسنیو شرایطو کې دغه فیصدي تر 45% پورې لوړه شوې ده، یعنی 10% تر پخوا زیات شوي. علت یې اکثره چې دی بیکاری ده، د فامیلونو په خلک بیکاره شوي دي، بیروزګاره شوي دي، غربت او فقر زیات شوی دی. څومره چې غربت او فقر زیاتیږي په هماغه اندازه خوارځواکي هم ورسره زیاتیږي. د بل خوانه یو ډیر غټ شالج د افغانستان لپاره په فعلي شرایطو کې هغه د مهاجرینو بې کنټروله راستنېدل دي، چې د دې سره به که چېرته دغه موږ نظم شکل باندې د سرویلانس ونه شي، دبليو ایچ او په دې خاطر هم تشویش د سرویلانس ونه شي، ونه لیدل شي، د دې هغه منظم ځای په ځای کېدل نه، نو کېدای شي چې د امراضو سطح په افغانستان کې نور هم پورته شي، ځکه چې دوک چې کوم ځای کې په ځای کېږي د هغو دپاره عرضه د خدماتو منظم نه، کېدای شي چې د نورو امراضو سبب هم شي، خصوصا لکه پولیو، لکه شر او نور ساري امراض.
کور ودان را سره اوسه یو اوریدونکو راخلو ډیر منتظر دی چې له د سره خبري وکړو په دې لري چې غاګې واورو له واتس اپ نه فکر کوم اصل لستړي مشي مایکروفون تاسو خبرونه اوري. مهرباني وکړئ د اوریدونکو. وعليكم السلام، ستړي مشي غاګ مرازي.
السلام علیکم محترم اسد الله الدین صاحب، سلامونه مې کوي تاسو محترم ډاکټر صاحب ته او ټول اوریدونکو باندې. ډیر درنه
ډېر مننه. سلامات اوسئ، تاسو هم ستړي مشئ. مایکروفون خبرونه ده په افغانستان کې پروختیایي خدمتونو باندې خبرې کوو. نن سبا غدي افغان کډوال هم ورته له پاکستانه خ پریمانه روان دي، تقریبا د شپې 2000 شاوخوا کې په دې دوه نوې کې راغلي.
نو مخکې دې له سي نظر ورکوم، زه به خپل ځانم در سماري په کوم ځای خپل د خبر خبر په کوم ځای خري پرنا تاسو سره همیشنه اوریدونکو کشمیر خان زرملوال صاحب سره د ټلیفون کار خبر وصل محترم لودین صاحب.
او زرملوال صاحب ستړي مشي، مهرباني راسي پروختي خدمات خبري وکړم. تاسو خیبر پښتونخوا علي پور کې اما افغانستان سره هم اړیکه لري، یل تخپل خپلوان دوستان لري، روغتيایي خدمات څنګه دي د مهال؟
نو زه خوشي معلومات لرم محترم لودین صاحب، یا مثلا اړیکه لرم خپل خپلوان سره هر وخت. نو د سیدي سیده چیرته کلینیکونه دي یا روغتیایي مرکزونه دي؟ دغه خلک چې دي لدی عملش کوم کار کوي، لدی نه ډیر زیات شکایت لري، ډیر زیات اندېښنه په دې باندې لري. زه که په دې کې ډیر معلومات لرم محترم لودین صاحب، لکه څنګه چې شرجات صاحب خبرې وکړې، ډیرې ښې خبرې وکړې، باید د دغو لپاره احتیاطي تدابیر ونیول شي، نه یوازې داسې دبليو ایچ او لکه تاسو ته معلومه ده مطلب اعلان کړی چې مګر روغتیایي مرکزونه چې مطلب کمبوت راولو په مرسته کې نه دي، باید په ځای کې دې کمبوت راولي، باید نور هم زیات شي، ځکه د کډوالو نړۍ زوینه مدلته د هر ورځې په تېرېدو سره روانه ده. د خپل ګران هېواد افغانستان په طرف باندې چې والله تعالی دې وکړي چې یو کډوال هم درته پاتې نه شي، ځکه چې خپل وطن ته په اخیر هم زموږ نو لومړی کمرغه دلته په کډوالو کې لودین صاحب داسې کسان شته چې ډېر ښه مسلکي کسان دي، ښه ډاکتران دي، د هرې طبقې خلک انجینران شته، پکې ښوونکي شته، کې نو وایم چې کډوال خپل هېواد ته ولاړ شي، نو خپل هېواد به نوره ترقي هم ورسره وکړي. خو راځمه دغه د موضوع په باره کې چې زه نن نظر ورکړم، نو دغه د دبليو ایچ او کوم سازمان چې د روغتیا دا باید دوی هېڅکله دوی باید په دې باندې بندیز ونه لګوي، ځکه لپاره د دې چې اوس خو په افغانستان کې چیرې دا کډوال درشي نو هم زیاتې ستونزې منځته راځي، ځکه لپاره د دې سکر وختن نه وي، مثلا چیرته ډاکتر تداوی ونه کړي، دا ناروغان به چیرته ځي او کومې خواته به ځي. دغه ډېره مهمه ده محترم لودین صاحب.
زرمالوال صاحب تاسو سره سره پاته شي راځي چې د خبرونه میلمه خاغلی شیرزاد ته لږ وخت ورکو ځکه څو دقیقې پاتې دي 3 دقیقې چې دا بس سره راټول کړي به موږ تاسو خپل بحثونو ته ادامه ورکو ځکه ورستې 10 دقیقې ما اوریدونکو ته ځانګړي کړی چې به تاسو هم پکې شیرزاد صاحب راځي بس سره راټول کړو تاسو د پای شی به د موږ سره په دې خبرونه کې له موجوده امکاناتونو څومره فکر کوي ښه ګټه اخیستل په کار دي او آیا داسې ظرفیتونه شته تاسو مخکې اشاره وکړه چې په کور د ننه دغه لکټر لګه مالی چې راټولېږي د ګمرکونو اواید د ټلیفون اواید دی دا که سره سم منسجام سي 200 میلیونه ډالر هم کسي د روغتیاي سکتور لپاره په کال کې بسنه کوي آیا اوسنی حکومتي سیستم ته په کتو دغه یو ظرفیت موجود دی چې له کم امکاناتونه ډیره ګټه واخلي او د افغانستان د روغتیاي سکتور هغه تشه ډکه کړي چې د امریکا لمرستو وروسته احساسيږي او WHO هم ورته اشاره کړي
بالکل زه سل په سلو کې په دې مطمئن یم چې دا کار کېدونکي دا کار امکانات دی او دا کار شونه دی په لومړی قدم کې دوه د صحي مراکزو یو بازنګری کوي چې تقریبا اوس په لاندې موږ 2013 روغتیاي مراکز لرو چې په دې ارتباط باندې د ټولو تشریح امکانات ورزي خو ناقص په دې ارتباط باندې موږ کولای شو چې زر روغتیاي مراکز د افغانستان په مختلفو ولسوالیو کې په غزه کې چې ګنمیشت صحي دي منګه منظم دا انتخاب کوز نظر په ضرورت او د ولایتو سره په مشوره د خلکو سره په مشوره دویم دا چې د دې لپاره غثابته بودوجه حداقل بودوجه چې کال په کال د دې لپاره بیا کېدی شي چې یا زیاتواله یا کمواله پکې راشي په نظر کې ونیول شي او دا غ تخنیکی او مسلکی کسان کوم چې په داخله د مملکت کې دي هغه ته د دې چانس ورکی چې راشي د روغتیاي سیستم سره همکاري وکړي حتی موږ په ولنټیر شکل باندې حاضر یو موږ تقریبا ډیر زیات ډاکټر صاحبان دی او زریم غواړي حتی یو ته ورشي خو متاسفانه شه هر یو لار دی د زمينه ورتنه مسر مشاهده شوی چې خبرې ته غوږ نه دی خو به ته خپشي وي او راغلي دي داغه موضوع د چا خبره چې څو ورته ارزښت لفت نه ورکی چې دې خبرې ته څو غوږونی شي دا رقم حالت استیم شری خفکی که چیرته دا رقم یو تعهد یو څه موجود به زموږ معنی چې زموږ افغانستان مسلکی پرسونل ډیر زیات لري همکاران ډیر زیات لري اوس خدانه چې فزیکلی شکل ته ووسی په مجازي نړۍ کې کولای شي چې ډیر زیات همکاري وکړي ته جوړی کی په ورته ورکی نظرونه ورته ورکی او دا چې هغه تر هیڅ هغه عملی شکل باندې جوړ دي چې هغه عملی شي او روغتیاي سیستم سره بهبود پیدا کړي نو دا زما د درخواستونه دي او په عین وخت یو کول شي چې د اسلامي وادونو سره کوم چې د امارات سره متحد دي لکه سعودي عربستان د کوړ د قطر د امارات دي دوی وازه د نورو مملکتو ته نه په تمه کېږي دا غوړي د همکاري غوړي زما مطمئنم چې هغه اخلاصمندانه همکاري به ورسره وکړي او روغتیاي سیستم به ورته حمایت کړي
کور ودان شیرزاد صاحب سلامات او صحیح په بحث کې استاسو لګډون ډیره مننه کوم په دې لچې پراتونکو کې هم بیا پام دی تاسو سره بحثونه ولرو بحث او خبرې مو ډیره په زړه پورې وي کور ودان شیرزاد صاحب
زم خدمت کوم تاسو او کار اوریدونکو ته سلامونه
او مننه سلامات او صحیح اوریدونکو تاسو مایکروفون استاسو خبرونه ته غوږی ډاکټر صاحب شیرزاد را سره په زړه پورې خبرې او سپارښتنې وکړي اوس نو ورستای نیم سات تاسو سره خبرې کوو روغتیاي خدماتونه مو په سیمو کې څه ډول دي او څنګه څه کول په کار دي چې د روغتیاي خدماتونه خصي سره لدی چې روغتیاي سکتور له ستونزو سره مخامخ دی د ډاکټرانو د شمیر کمای دی د دارو درملو کمای دی د نړیوالو مرستو کمای دی او په مجموع کې د افغانستان اقتصادي حالات دي چې یو څه کمزوري شوی دی د اقتصادي وضعیت او د غراس کډوال هم له ایران او پاکستان څخه په لوی صفاکی خپل شمیر کې روان دي یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی ستړي مشي مایکروفون تاسو خبرونه وري
الودین صاحب سلامونه محترم
علیکم السلام محمد نبی له بغلان ستړي مشي په روغتیاي وضعیت باندې خبرې کوو روغتیاي خدمات تاسو په سیمه کې څنګه دي او دغه دولتي کلینیکونه دي که روغتیاي مرکزونه دي دوی ته چې کله تاسو ځي مراجعه کوي ناروغان وروړي خدمات څومره د پام وړ او د اطمینان وړ دي
مننه خوشاله اوسئ زه مواصل ته سلامونه وایم بلکې مخکنه مې مخولاړ بل زابل کې چې تاسو صاحب سلامونه باندې بخنه وړم پاکت لودین صاحب هغه کلینیکو خو معمولا موږ یې هغه وخت نه فرمول دی نه تقریبا کوباغونه نه کړغلای خو مونږ ته لکه مخکنی ملما سر چې ویلې کمال راغلای د رښتیا موږ دوا د څه جمهوریت وخت کې پریمانی ورشه خبره نو هغه رقم نه ده خو بیا ما چا خبره یو چا مشکل یو غریب غربت ورجی یو مشکل لودین سے بال کیږي په ټول کې څنګه دغه نړۍ مو سوګر شه د څه یو رقم ته کومه کوله د څه دی معنا او به مقصد نه کوي یعنی موږ شه کومه کوله بل کې 10 کاله مخکې سی یو شل کاله مخکې سی نو هغه وخت کې خو هغه د څه کومه کوله به کول اندلا به کول د څه به هغه به نه کولای نه پښه به پاره به کول نو اوس دې موږ سره دغه ترام سره دغه شروع کړی د رښتیا هم د ملک ته لږ لږ دختار ورکړی دغه څه خاص توجه نه کیده غریب ملک ته نو کوي نو یو څه امتیازات واړي نو دغه کله باندې باید بشریت نری شي نړیوال وي خو باید هر ملک سره دی باید هغه خپل نظم مرستي وکړي نو چې دغه لښنوي وشي د روغتیا بخش کې نو دا خو یو د دې یو دنده جوړیږي نو دغه کله باید چې کوم کله وکړي د دوا لپاره دوايي یعنی تقریبا افغانستان کې هم ملک حکومتونه د موږ تاسو لري هغه وګوره د څه محترمه کله چې حکومت راځي نو حکومت باید رښتو کې یو کار بل کار بل کار بل کار ته غریبان کم شي باید هغه روغتونونه زیات شي نو د رسنور سکتورو باندې کار وکړي لکه د روغتیا او لکه زراعت او لکه مثلا د تعلیم او مکتبونو د باید هغه د خاصې بودیجې او تپیلې چې دغه باندې مصرف کوي او دغه باندې کار وکړي دا کوم واردات سایت ده رات سی دا تقریبا نورمال کوته نه جن دا به لار سی خدا غریب غربت یقام په خو دلیږي او را د برج وګره خلق ناری او بغاری وي چې خبره مشکلاتونه ځاتیږي بعد کم سی من په نظر حکومت نه دی لکه شي بعد کم سی یعنی د موږ حکومت والا شو ګره یعنی چې جمهوریت او کدا اوسنی کی ماشاءالله هر څه برابر دی مګر موږ ماشاء الله نه ده نو بعد غریب چې سی غریب سره راستو وسی بار بخش کې
بله او محمد نبی رور په بغلان کې تاسو په کومه سیمه کې چې وسی آیا د جمهوریت د وخت او د اوس د وخت په روغتیاي سکتور کې کوم تفاوت یا کوم توپیر تاسو ویني یعنی څه په سترګو کېږي
نو دین صاحب یو توپیر خو توپیر دغه د چالت څوک پر کو په دغه نشي کولای تاسو کې څوک نه منظم ډاکټران ډېر منظم سوي دي هدا وته منظم دي ډېر په حل لري په دغه خپل باندې دغه سندره خبره ورکړی دا نو دوايي ما شکل دوايي د لکال ته شور کوله وسم ورکی خو ما ما کیسه ده په دې ډېر منظم نظم برابر ده دا نظم ته موږ ډېر خوشاله یاسو چې دا سوپر نه سکول هغه وخت کې به افسنه ست او پیراته به تل څو کې کوم جره غلې ته اترا پر غلې دا چې خلک زین خراب وو دا وسته خبره نشته لږ څه محترمه انا هغه برابر ده خصوصا برابر ده او دا کلی کو کې وګوره چې وته خپل زیات کړی دی ډېر صفایي کوي چې ډېر یو یو څه ورڅ وګوره ولا ته واسته کوم بل ملک سره نه رښتنه وګورم نو خصوصا په خپل کې لږ څه محترمه
ښه کور ودان محمد نبی ورو تاسو هم را سره پاتې شئ ممکن ورسته کوم پښتنه بیا له تاسو نه وکړو راځي چې یو بل اوریدونکو ته نوبات ورکو استودیو سره وصل دی ستړي مشي مایکروفون تاسو خبرونه اوري
ډیره مننه محترم لودین صاحب سلامونه تاسو ته همدارنګه ټول اوریدونکو ته د سنجری کاکا جان ته نبی الله زابلای دا وخله غزنی خبرې کوم
او ډیره مننه زابلای صاحب په غزنی کې تاسو اوسه فکر کوم کاروبار مده یا ما اصلي د زابل یی په غزنی او زابل دواړو کې تاسو معلومات سته حتما روغتیایي مراکز ته ورغلی یی کلینیکونو ته روغتونونو ته فکر کوي چې خدمات صحی د پام وړ او د ډاډ وړ دي
ډیره مننه کوم تبان چې دواړه ولایتونه او دواړه ولسوالۍ موږ تارنې دي دا چې لودین صاحب اورو چې په دې ورسي کې کېدای شي امکان لري روغتیایي خدمات تر دې هم قطع اندي لاړ شي دا ډیر د خوشنۍ خبر ده دا چې اولیت یعنی په عموم کې ټول هیوادو د هغه حکومتونه اولیت صحي خدماتو ته ورکول کیږي خو متاسفانه په افغانستان کې برعکس دا چې خاص نه تر سترګو کیږي نو زه زموږ د ارغنداب ولسوالۍ په اړه باید درته ووایم زه د تور دي لمه خلاغ ده نه راغلم نو زموږ د ارغنداب ولسوالۍ کې دا هلته متاسفانه کوایم سیان دي هغه دولتي یو روغتون کې دا یو ولکای کلینیک کې دا هغه هم د ولسوالۍ په هغه بل سر کې یو خود ولسوالۍ د ټولو مریضانو رسیدګي هیڅ نه ورته کیږي بلکې ورته رسیدګي وسی هلته کافی خدمات نسته مثلا ډیری وخت زموږ خوندې مندې د زیږون په وخت له مشکلات سره مخامخ کیږي هلته هغه صحي خدمات تقریبا یعنی لس فیصد هم امکان نشته چې هلته اولاد راوړي هغه عملیات خو هلته پرېږده نو په ټوله کې د ټول افغانستان په کچه څومره چې په کار دي هغومره صحي خدمات نشته نشته که هر څومره یعنی حتی وکوم فکر وکوم خو نه معلومیږي خاصتا ارغنداب ولسوالۍ چې ما کور په کور کلی په کلی صحه په صحه حرکت لري ده، خو هلته ټول یعنی هغه د محل وګړي ټول دې ته سترګې په لاره دي چې نن به هلته تر یو حده ډاکټران راځي، تر یو حده به یو کلینیک جوړېږي، تر یو حده به د صحي خدماتو زمینه برابرېږي، خو دوی ته په دې درې څلور کاله کې یعنی سترګې په لاره دي خو هېڅ شوي نه دي. نو په دې امید او تمه لکه څومره چې نور هیوادونه د صحي خدماتو د روغتیا په برخه کې هڅه کوي، دقت کوي، سرعت کوي، هغومره باید په افغانستان کې هم وسي. له نیکه مرغه خو ده نه جنګ سته نه جګړه سته، چې نه جنګ سته نه جګړه شته، دا دومره پیسې دا دومره دغه چیرته لګول کیږي چې پر صحي خدماتو کلینیک شفاخانه ډاکټر باندې اولیت ورنکو؟ نورې څه ته ورکوو؟ تر هر څه اړین اړین یوازې صحي خدمات دي، بیا ورپسې تیرسه نور.
کور ودان سلامت اوسئ زاولای صاحب، له نظر نه مو ډیره ډیره مننه. اوریدونکو مایکروفون ستاسو خبرونه ده. دلته پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې هم اوریدونکو خپل نظرونه راته پریخي، ځینې نظرونه تاسو سره شریکوم، ځینې به وروسته وایم. عزت الله خاکسار لیکلی وایي، مننه، زه له یو روغتیایي مرکز سره یا د ټولنې له روغتیایي کارکوونکو په حیث کار کوم، له سی ایچ ډبلیو موسسې سره وای کابل قرباغ ولسوالۍ کې. هلته وای وضعیت ښه دی، کولی سئ چې له ما سره وای اړیکه هم ونیسئ، وروسته به ورسره خبرې وکړو چې نور معلومات ترې وپوښتو. واصل حلیمزای لیکي وای، له پخوا راهیسې په دولتي صحي مرکزونو کې هغه خدمات نه وړاندې کیږي چې کومو ته ولس اړتیا لري، او اوس نو بیخي کیسه راټوله ده، وای وطن خپله جوړ شه. واسر الله خان حلیمزی بیا لیکلی دی وای، مونږ په جمهوریت کې خدمات کتلی وو چې 250 هیوادونو په وطن کې مرسته کوله، اوس الحمدلله وضعیت ښه دی او ستونزې نه تر سترګو کیږي. رسول جان له هلمند لیکلی وو، اوس ماشاءالله بیخي وضعیت ښه دی، ځکه چې هلمند کې هلته وای کومه چینه راوتلې چې هغه هم وای د ناروغانو په درملنه کې مرسته کوي. زه نه پوهیږم چې دا به کومه چینه یادوي. محمد رحیم یعقوبی لیکلی وای، دلته میدان وردګو کې خو تر اوسه هیڅ کوم تغییر نه دی راغلی، ټول صحي خدمتونه سم روان دي. زه خپله د ولایت په سطحه وای د دولتي روغتونونو او کلینیکونو د څارنې مسؤل یم، او ارزونه کوم چې روغتیایي مراکزو کې وای تر اوسه کومه خاصه ستونزه نشته، هر څه سم روان دي. نو نورو غنو اوریدونکو هم راته پیغامونه او تبصری پری خې دي، ورسته به بیا ولولو کو وخت پاته شو، سره ځی برته اوریدونکو سره خبرې کوو. یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، د سره به خبرې وکړو. ستړي مشي، مایکروفون تاسو خبرونه وري.
خیر یې سمنانه لودین سرتا استاد محترم ملمانه او د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته مې هیله او احترامات وړاندې کوم. او دا احمد صاحب والسلام علیکم السلام وایم، او دا تم سلام وایم، او نبی الله زابلی صاحب تم سلام وایم. مننه سموخت مو وخت راکی، خو متاسفانه سمو دا ازادي رادیو سره ډیر زیات مننه د پنځه ویشت کلی د ستو کلو رئیس درلود تما پیژنې دا د توخیم د زابل ولایت څخه، خو موږ ستاسو رادیو نه څه اورېدای او مفتین دی او انټرنیټ هم نه لرو، فیسبوک هم نه لرو. خدای دې وکړي چې دا رادیو بیرته فعال شي، او موږ له کوم څخه دا ستره ګیله لرو چې دا پر رسنیزو حقوقو باندې دا تجاوز او تیاری نه، ځکه چې موږ د دې حق لرو چې موږ پر رسنیو د حق کار واخلو. ازادي رادیو موږ د پاره ډېر خدمتونه کړي وو، او نو موږ ستاسو د خدمتو او د ټولو کارکوونکو له خدمتو څخه ډېر منندوی یو. خو مننه را به شو موضوع ته، لکه څنګه چې نبی الله زابلي صاحب ښې څرګندونې وکولې چې په زابل ولایت کې په ارغنده ولسوالۍ کې خو رښتیا هم هغه یو لرې پرته ولسوالۍ ده چې د مرکز څخه ډېرې لرې فاصله لري، خو بیا هم هلته مشکلات شته. خو دلته زموږ په شاهي ولسوالۍ کې تر ډېره حده پورې بیا هم هغه کلینیک شته، نو ښه خدمتونه پکښې کېږي. خو البته د دواوو ډېر کمښت شته، چې دواوې نشته، او زه حیران یم ودې ته چې نړیوال خاصتاً اروپایان خاصتاً امریکا د بشر د حقوقو نارې وي. نو د بشر حقوق په کومه معنا باندې تلي شوي دي؟ دا خو د افغانستان ملت جنګ خو څه بلی ده، بندیزونه قربان دی لګیدل دي باید د دې دوا حکومت په صحیح برخه کې وسره وکړي طالبانو دلته امنیت راوستلی دی وسره جنگ نشته مواد مخدری بند کړی دي رشوت او فساد بند کړی دی ډاکټران کولای شي په هر معنا باندې ولاسي او ارزای ته نو دوی باید دلته دوای راوړي او په صحیح برخه کې کوششونه وکړي او دا د افغانستان له امارت سره مشکل نه ده دا له ملت سره ده دا ملت خو د زوفي وړ ده او دا بشر ده دا بشر په دې رښتیا د بشر د حقوقو طرفداران دي باید مفته په صحیح برخه کې خدمتونه وکړي او دوای راواستي کومکونه وکړي نو دلته اوس په لرو پرتو کې اوس په دازموږ ولسوالي یا ولایت خو بیا هم ښه ده په ډېرو ساحو کې د صحي مرکزونه بند شو زموږ یو سیمه وه د خاب په نامه باندې وه دلته صحي مرکز و دا بند شوی ده دغسې نورې د شوري و شنکۍ و ترپوته و دا بند شوي دي نو موږ دا هیله لرو د افغانستان د یو وګړي په حیث چې موږ ته باید صحي مراکز درته پرانیستل شي او ملتګري ملتونه او دا چوو یعنې سپو دغه ټول باید موږ ته نظر وکړي موږ ته کومک راکړي دا موږ حق لرو ځکه چې موږ د افغانستان خلک یو موږ دلته بېوازې دي یو بندیزونه دي عمارت نوی په پښو درېدلی ده دا وطن زنګور ته تللی ده نو باید زموږ دپاره په صحي برخه کې او په ټولو برخو کې باید خدمت له ملت سره وشي عمارت خو سره که هر څه کوي هغه د دوی سیاسي کیسې دي نو موږ دا خواهش لرو او له ډاکتر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې دلته په رادیوګانو کې ویل کېږي وایي لمر د بدن دپاره ډېره ګټه او صحت لري آیا دا پر جامو سربېره لمر
په بخښنې سره چې له میلمه سره زموږ خبرې پای ته ورسېده ځکه نیم ساعت لپاره ژمنه کړې وه اما ستاسو دا پوښتنه ما واخیستله څومره خبرې چې موږ مخکې له ډاکټر صاحبانو سره کړي دي لمر خپلې ګټې لري اما که چېرته سړی ورته یو رقم ځانګړی تیل دی چې هغه خرڅېږي که سړی په هغه باندې ورته ځان غوړ کړي نو هغه ښه والی بیا دغه ده چې دغه پوست کله ناکله د لمر په وړاندې حساسیت ښیي کله 15 دقو نه زیات سړی خپل پوست لمر ته ونیسي بیا نو لمر سوځوي نو که چېرته خاص غوړي دی تیل دی که هغه په وجود باندې استفاده سي وجود په هغه باندې غوړ شي او بیا لمر ته سړی ولویږي پرله پسې نو له جامې تر جامو لاندې لمر او دغه راز د ښیښې شاته لمر دا وای ډیر موثر نه دی اما خه د چورته مخامخ مرته سړی ځان واقعي کی او د دې لپاره چې پوسټه کې ونسوځي یو رقم خاص غوړ دی په دې درملتونو کې پیدا کیږي فیصدی لري هغه د ماشومان او د لویانو فرق کوي نو که هغه غوړ یا کریم په وجود باندې ولګول شي او بیا لمر سره سړی خپل پوسټه کې مخامخ کی بیا نو د ویتامین ډي هغه کومه منبع چې دا هغه یو څه پیاوړې کیږي او که چیرته د ویتامین ډي کمبود لري تو خو صاحب دلته په روغتونونو کې او دغه راز په درملتونونو کې د ویتامین ډي خپل څاڅکي دي دغه راز دوايي هم شته چې هغه هم کومک کوي چیرته مثلا نغوړي چې ځان مارته واچوي یا مثلا ځان په تکلیف کوي نو هغه درمل او څاڅکي هم کوخلي هغه بدون نقصینه ورکول کیږي هغه هم د ویټامین ډي له کمبود سره مرسته کوي توخې صاحب ډیره مننه کور ودان سلامت اوسئ بل اوریدونکو ته نوبات ورکو چې استډیو سره وصل دي ستړي مشه مایکروفون تاسو خبرونه اوري د اوریدونکو فکر کوم زموږ غږ ناوړي راځي چې خوانی میلمنو ته ورشو زموږ سره له حلیپوره زرملوال صاحب ملګری وو زرملوال صاحب که زما غږ اوري تاسو مخکې اشاره وکړه چې په دې افغان کډوالو کې چې اوس راځي افغانستان ته په دوه کې وای ډیر داسې د کار خلک دي معنی چې ډاکټران دي انجنیران دي په هغه نورو برخو کې موږ نه غږیږو دغه د ډاکټرانو برخه څومره د پام وړ ده زرملوال صاحب تاسو زموږ غږ اوري
ولې نه اورېږو خو تاسو سره یم مسکول سلامونه وړاندې کوم مخکې وړاندې کړو تاسو صاحب ته محمد نبی احمدي صاحب نور اورېدونکو ته استا داسې مسلکي ډاکټران ست ډېر دغه ته مطلب ډاکټران ست او ان شاء الله عملاً ما سلیدلې د کارونه کوي روغتیا په برخه کې خو ډاکټران هم ست داسې ډاکټران هم ست چې مثلا په دا اکثر او ترېونی کې ست نه وي چې سر په سره کې به دا ما خبره صحیح نه به سي ډاکټران هم ست چې هغه مطلب دې ورني هغه مطلب په ډاکټر یو هغه کم ته دا ځات دي ځات ډیر خدای ترانس ته ډیر خو یعنی داسې کسان هم شته چې په هغه په درملتونونو کې کار کولی شي، زوی نماینه دا هم بغیر د ډاکټري نور کار کولو یا دندې کولو نه، دا هم یو کار دی چې په چاته دارو درمل را واخلي، یو نسخه وګوري را وګوري ورته دارو درمل ورته را واخلي. ډېر زیات کسان شته محترم پروفیسر، دا زه په ډېر اطمینان سره درته وایم، یعنی مطلب
زبلوال صاحب ستاسو په ټکو کې چیرته دغه کډوال افغانستان ته راستنیږي نو یوې اړخ ته به دا یو فشار وي د افغانستان په ټولنه باندې، ځکه شاوخوا دوه میلیونه یا تر درې میلیونه پورې شمېر یادیږي او ویل کېږي چې اته لکه اته نیم لکه په دغه تیر یو نیم کال کې راغلي دي. نو کله وی خو ستونزه دا فشار دی، اما بل خواته په دې کډوالو کې ډیر داسې دي چې ستاسو په ټکو ډاکټران دي او له دې وړاندې ویل سوي چې په دوی کې ځینې سوداګر پانګوال کاروباریان دي چې کولی شي افغانستان ته راشي، د کار زمینی ورسره زیات شي او دوی خپل ځان ته کاروبارونه پیدا کړي او نور افغانان هم چې وزګار او بیکاره دي ورسره په کار بوخت شي. مننه کوم زرملوال صاحب. محمد نبی ورور نه بل پوښتنه کومه، کرا سره په بغلان کې مخکې ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې د خزینه ډاکټرانو کمبود په افغانستان کې محسوس دی، خپل د صحت عامه وزارت هم چې طالبانو یو یو نیم کال مخکې ویل چې خزینه ډاکټران کم دي، په بغلان کې دغه ستونزه اساسي دی ځکه اکثره خزینه ډاکټران فارغ شوي نه دي په تیر دوه دوه درې کلونو کې، او هغه پخوانی ډاکټرانو هم یادان دي پریکې یا افغانستان وتلي، د خزینه ډاکټرانو کمی هم په صحت کې یو ستونزه ده. تاسو حس کوي محمد نبی ورور بغلان کې؟
خبر او بغلان نیمه ماشاءالله بیخی آسه پورا دی، نو پاتم خاص توجه ته کی ولې دا خلک چې بغلان موږ ګورو د زیاتره اکاډمی خلک دی، هوښیار خلک دی، دغه امارات کسان هم شي یو هغه غوږنی شي تقریبا سستم خروانه نه تاسو کوي چې کومه معلومات مو کوي ان شاء الله چې نو په څنګه بیخی نه نو د شپږ کړي چې جمهوریت نه بالا خی باندې د باط نزات د دین صاحب الله نو احمد نور ګوره نور ورته چې کار کولای په سنځ مزار کې غره مزار کې څه دي دا د وجه احمد مانی دي چې کار کولای شي په فرمان.
بله کور ودان محمد نبی ورور، مننه په دې چې د افغانستان په هر ولایت کې لکه بغلان کې چې تاسو له روغتیاي خدماتو ناراضي مخکې میدان ورداګونه ورور لیکلی و، دغه سي روغتیاي وضعیت په ټول افغانستان کې خشي نارمل شي او د روغتیا نړیوال سازمان چې کوم اندېښنې څرګندې کړي دغه اندېښنې عملی نسی او په افغانستان کې روغتیاي مرکزونه له فشار سره مخامخ نشي. زرملوال صاحب، تاسو ته بیرته راګرځو، دغه د افغان جنو د تعلیم مخنیوي هم په روغتیاي سکتور باندې یو فشار راوستي، مخکې ورته شیرزاد صاحب اشاره وکړه چې ډېر ډاکټر صاحبان چې مثلا لونی لري وړي لونی هغه له تعلیم او تحصیل نه بي برخه کیږي، هغه ول افغانستان وزي راځي نور هیوادونو ته د لپاره چې ماشومان تعلیم وکړي، نو د هم د روغتیا په سکتور باندې فشار راوستلې. څه فکر کوئ دا موضوع څومره مهمه ده چې په دې باندې کار وسی په کور دننه، په کور دننه هدا اقل روغتیایی زده کړو ته زمينه برابر شي؟
محترم ودین صاحب، دې خبرې ته زړه اتلم، یقینا دې خبره دومره ضرورت ګورو چې افغانستان اسلامي امارت دې ولپو چارواکو نه دې رسنه له لارې نه ما کړه غوښتنه کړې ده چې تاسو د نجونو په مخ باندې ښوونځي خلاص کړئ، پوهنتونونه خلاص کړئ، ځکه تعلیم څه ده د نجونو لپاره دا ډېر غټو رول لري، ځکه ګوره په یو ټولنه کې لودین صاحب کوي ښځینه ډاکټره نه وي، نو هغه ډېر داسې ښځې چې هغه د ولادت کې مثلا د روغتون په وخت کې مثلا ستونزې لري، نو هغه خو نشي کولی چې نارینه ډاکټر ته ورشي، یا داسې پوښتنه ناروغي دي چې هغه ذکر نشي کولی چې نارینه ډاکټر ته ناروغه ښځه وي ناروغه یې هغه ذکر ورته وکړي، هغه بغیر لیدې نه چې ډاکټر ته وکړي، دا ډېر ضرور ده. او دلته دلته الحمدلله دې کډوالو کې نجونو ډېر مچت تعلیمونه کړي دي، دلته او کوي اوس هم لګي دي وینم، یعنی خپله باندې موږ خپله باندې خپله کورنۍ باندې الحمدلله تر خپله اوس ډېر تعلیم کړی دی، یعنی زده کړې مې کړې دي. دا ډېره مهمه پوښتنه وسته ما مسکه خو محترم نجیب صاحب، ډېره ضرور ده. باید په هر ولایت کې باید لرې پرتې سیمې چې هغو کې ډیر مشکلات ډیر ستونزې باید دوی قابلیت ولري قابلیت ته باید واستول شي د خزینه ناروغانو لپاره باید دوی ډیر کوشش وکړي چې قابلیت ولري دایانه هلته ولري باید ډیر ضرور د موسم لدی دا ډیر ضروری خبره ده ډیر ضروری ده چې ما فکر باندې
کور ودان زرملوال صاحب
سلام علیکم زه سیف الله خاموش د زابل ولایت مرکز کلات متاثر تماسی مولانی
خاموش ته مهرباني تاسو په همدې پښتنه اتمن سر مخلصه وای دی څه تبصره کوم
ډیر من سر مخلصو ډیر مننه اول قدم کې بزدر ته امن لکه څنګه چې د روغتیا نړیوال سازمان خبردار کړی چې د کال تر پایه به مثلا لس د افغانان له روغتیایي خدمتونو بیا برخې شي دا زور سره تاییدوم یعنی دا سیم درته ویلی سم چې په زابل کې دوی د کال تر پایه اټکل کړی ده دا اوس پیل لن دغمر لاس پیسه د دولس پیسه د بیبر خسي بي دي یو انټرساس موسسه وا غو د معلم لا تړ کوي دني ګروپونه بتلل ول سوالي ته غلر پروتو سیم ته بزنانه ډاکټر رسیدي او ډاکټران برسیدل یو څه نڅ دوايي برسیده هغه چې څنګه د شام د خبره کړې د خبرداري سره هغه د ریدلې د کارونه د بیبر خسي بي دي دا یو خبره او د دې په تایید زابل ولایت کې تقریبا د یو میاشت کې یا یو نیمه میاشت کې شپږو کسانو استعفا کړې ده چې روغتیایي بخش کې کار کوي په داخله استعفا د زابل د مرکز کلات روغتون د سرطبيب صاحب وا نو دا ټول په دې خاطر چې مخکې د دوی ملاتړ موسسه تاسو کوي د دوی ماشينه شول د دوی چلاو کې دی دوی په روغتیایي خدمتونو وړاندې کول او اوس چې ول موسسه لاس اخیسته ده په 15 افغانۍ په 15 افغانۍ د بس په ماش باندې دوی نس کولای کورنۍ مشکلات حل کړي مجبور دي چې دلته سپا ورکړي او خپل شخصي کاروبار یا بل دندې ته ادامه ورکړي دا یو دوم تاثیر ده او بل تر ټولو مهمه خبر دا ده د نجونو تعلیم چې بنسوي ده دا خو پیلنیم تاثیرات دي خو پیلن نجونو روزل سوي دي دا تشغوی ډک کړی ده خو راتلونکو کلونو لپاره به ډیر تاثیرات ولري او راسترسي بنې ورته روغتیایي مرکزونه ته او بل کوم مرکزونه نش پال دی اوس په زابل کې روغتیایي مرکزونه تش په نامه فعال دي هغه د وایان نه لري هغه سنتیاوی نه لري چې خلک ضرورت ورته لري بس تش په نوم فعال ده نو څوک نشي کولای د شخصي روغتونونو ماسي دولتي اسي تش په نامه فعال دي
خاکور ودان خاموش سیب سلامات او سی په همدې سره ورورو اوریدونکو مایکروفون ستاسو خبرونه هم پایته رسو د ازادي رادیو لنور خبرونه سره پاته شي یو ځل بیا ل خپل میلمه د امروختي وزارت له پخوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد نه مننه او له تاسو اوریدونکو نه مننه چې په خبرونه کې مورا سره برخه واخیست
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل ربا ہو بہجران کے دپور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے کړې د هر چا سره پټې یارانې ما په لباس خندا ما غلاوا جان د وفا پتا کې نشته نښانې ارمان د ارمان دنیا فانی ده وچا تا پاتا خکل ځواني ده ارمان د ارمان دنیا فانی ده وچا تا پاتا خکل ځواني ده وچا تا پاتا خکل ځواني ده یو د مور اول نه وای پیدا زه چې پیدا وې د چان وې آشنا زه چې کول می ستو سترګو تکاته هو خود بغیر زم لیونه په دنیا زه ارمان د ارمان دنیا فانی ده وچا تا پاتا خل ځواني ده ارمان د ارمان دنیا فانی ده وچا تا پاتا خل ځواني ده وچا تا پاتا خل ځواني ده ارمان د ارمان دنیا فانی ده
ازادي رادیو څلور ویش ساعت حالت تاسو سره ده.